یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. په روانه یو ساته خبرونه کې چې د هما نیمایي نور بس ته ونیځ خبرونه ته ځنګل شوې، بیلابیل راپورونه او مطالب لرو، خو تر هر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
په کابل کې د روسیې سفارت وایي په مسکو کې وروستۍ غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. په کندهار کې 15 وسلوال وژل شوي دي و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. په کابل کې د روسیې سفارت وایي چې په مسکو کې د افغانستان د حکومت د وسلوالو او سیاسي مخالفانو غونډه د روسیې د حکومت په بلنه نه جوړیږي. د روسیې سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا غونډه په روسیه کې د یو شمیر میشتو افغانانو په نوښت جوړیږي او د روسیې حکومت په هغې کې هیڅ راز رول نه لري. په کابل کې د روسیې د سفارت په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې په دې غونډه کې به د روسیې د حکومت او دولت هیڅ چارواکی او نه هم د کوم بل هیواد کوم استازی ګډون وکړي. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د حکومت په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې له بهیر سره مرسته نسی کولی. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په قول په راپورونو کې ویل شوي وو چې را روانه سه شنبه او چهار شنبه د افغانستان په اړه په مسکو کې کنفرانس جوړیږي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. دغه وسلوال د ملي اردو د ځواکونو په تیرو 24 ساعته هوایي عملیاتو کې د نیش ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو مرستیال ویان تورن محمد صادق عیسی وایي چې په 100 عملیاتو کې درې نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې د یوې ماشومې د جبري واده مخه نیولې ده. د فاریاب د پولیسو ویان عبدالکریم یورش پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې پولیسو له یو 34 کلن سړي سره د میمنې ښار د یوې 11 کلنې ماشومې د نکاح مخه نیولې ده. دا یو یو انجلی چې کم عمره و، یو لس کلنه ده. د فاریاب اصلي اوسیدونکي د غوښتلې چې هغه یو 34 کلن سړی ته په نکاح کړي. له شمرغه د فاریاب د پولیسو په هڅه موږ د دې جبري واده مخه تر نکاح یو ساعت مخکې ونیولی سوه. د فاریاب د پولیسو ویاند د دې جبري واده انګیزه د انجلی د کورنۍ اقتصادي ستونزه وبلله. و اروپایي هیوادونه غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسون مشر خوان ګوایدو د دغه هیواد د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. جرمني، بریتانیا، فرانسه، هسپانیا، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي دي چې تر نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي، خو شغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده. دوی د پرون په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په شان د سیمو مهمو هیوادونو مخکې له ده د مخالف خوان ګوایدو ملاتړ اعلان کړی دی. په بوزنیا کې چارواکي وایي چې د پناه غوښتونکو د ساتنې په یو مرکز کې اخو ډب سوی او 11 کسان نیول شوي دي. د بوزنیا پولیسو ویلي چې په 1900 کسانو کې 8 تنه د افغانستان، یو د پاکستان او دوه د هندوستان وګړي دي. د بوزنیا پولیسو پرون ویل چې په دې پیښه کې 8 کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په اخو ډب کې سلګونه پناه غوښتونکي او مهاجر لاس لري. مصر وایي نږدې 40 مومیایي جسدونه موندلي چې باور کېږي څه باندې 2000 کاله پخواني دي. دغه مومیایي جسدونه د قاهرې په جنوب کې د مینیا په صحرایي ولایت کې موندل شوي دي. چارواکو پرون ویل چې کېدای سي هغه قبر چې دغه مومیایي جسدونه پکې موندل شوي د رومیانو د لومړیو او د بیزانس د عصر وي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي چې موندل شوي مومیایي جسدونه د ماشومانو په ګډون د بیلابیلو عمرونو ښځو او نارینه وو دي. او د البانیا پولیسو د یو سرحدي پولیس په ګډون 2 تنه په دې شک نیولي چې په جالي اسناد یې خلک بریتانیا، امریکا او کاناډا ته په قاچاقي ډول وړل. پولیسو پرون ویل چې په البانیا، مونټینیګرو، ایتالیا، یونان، فرانسا او ناروی کې د خلکو د قاچاقي وړلو لپاره د جالي اسنادو د جوړولو څلور لابراتوارونه او نور وسایل نیولې دي. چارواکي وایي چې د دې قضیې په تړاو لا هم د څلورو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پولیس وایي مهاجر بریتانیا ته د رسیدو لپاره قاچاقبرو ته 14,000، کاناډا او امریکا ته تر 22,000 تر 23,000 پورې ډالر پیسې ورکولې.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهیره داره که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان پاشیده میکنه 1,000 سال صبر کنه.
د ولسمشر د وروستۍ او څرګندونو په اړه د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون لغړی صالح محمد صالح سره هم غږیږو.
یو نظام بغیر د اردو نه ادم نه ځکه نه چلیږي. موږ مجبور یو په هر قیمت خپل اردو وساتو، ولی دې کې شک نشته چې په اردو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د افغانستان د مالیه وزارت د بې ځای شویو کورنیو، راستنیدونکو کډوالو او امنیتي ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق د جوړولو خبر ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې ټاکل شوی د 4 روپۍ هیوادونه نن اخوان غوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د اقتصاد نړۍ ته هم سر ورکار کوو. کابل چاپ ورځپاڼو ته مو کتنه کړی او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به نور بس یو نیز خبرونه درته نشر کړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی سیدا او نور مطالب زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولای شي. پته مو ده azadiradio.com. او هم د خبرونې لومړی مطلب: د افغان ولسمشر وای هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو اداله دي زر کاله د صبر وکړي. محمد اشرف غنی دا سرګندونی د شامې پر ورځ ناوخته د ځنګړو عملیاتو د قلو اردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې وکړي. په دې اړه جزئیات کا رحمت افغان راکړي.
افغان ولسمشر وای افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک، آزاد او با عزت افغانستان لپاره جنگيږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف خنی چې پرون یې د ځانګړیو عملیاتو د قلوردو منصبدارانو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې، وویل هغه کسان چې د افغان ځواکونو د پاشلو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي.
اگر کسی ادعای واهی را داره
هغه وای کڅوک داسې ادعا لري چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دی او پاشل سي زر کاله د صبر وکړي. دوی د انتحاري او چاودنو پرته د جګړو میدان تراشي. هغه کسان چې دومره واک نه لري چې د کراچي له میدانه ابو زوبي ته ولاړ سي او په غونډه کې ګډون وکړي، بیا به په زور وړل کیږي. دوی د زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه غواخي. هیڅوک هم هیڅوک ته زرګونه کاله به دوی صبر وکړي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانکزی ویلی و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه امریکایانو جوړ کړي دي او کله چې دوی وځي نو اړتیا نشته چې دغه ځواکونه دی پر ځای پاتې سي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین اسوشیټ پریس خبری آژانس ته په لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلی و چې طالبان د پولیسو نظام کې اصلاحات غواړي، ځکه په خبره افغان پولیس چلان له سیمه ایزو خلکو سره خنه دی. ولسمشر تازه ولیدی دا سوله براجی چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو رول پکې څرګندوي. بلخو د امنیتی چارو افغان کارپوهان وایي که د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو په شرط په پاشلو شرط سوله راځي، نو په افغانستان کې د نویمې کلیزې د ناوړه د تجربو تکرار یو ځل بیا حتمی کېدای شي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته ویل افغانستان یو پیاوړی اردو ته اړتیا لري او ګاونډي هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې پیاوړی اردو ووسی. هغه وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان هیڅ کله علاقه نه لري چې په افغانستان کې پیاوړی اردو موجوده وي. که له ستونزو سره اوسنۍ اردو چې ستونزې هم لري باید ساتنه وسي. طالبان چې سوله کوي باید له افغان حکومت سره یو ځای سي، له نړیوالو تروریستانو سره مبارزه وکړي او افغانستان ساتنه وکړي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وای ټول افغانان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دي او ننګه کوي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاشلو اداله دي زر کاله د صبر وکړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي وایي چې افغان اردو لمنځه ولاړه په هیواد کې به د نویمې لسیزې ناوړه تجربو یو ځل بیا تکرار شي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته ویل افغان چارواکي باید د سولې په خبرو کې له اوسني ملي اردو ننګه وکړي او وایي له خغلی سالی سر رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ورنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ساتنې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
یو نظام بغیر د اردو نه ادم نه ځکون نه چلیږي. موږ مجبور یو چې په هر قیمت خپل اردو ساتو. ولې دې کې شک نشته چې په اردو کې اصلاحات او ضرورت دی. په کار د اصلاحات په کې راشي او د اصلاحات وروسته موږ په دې اردو باندې د جوړولو باندې ډېر زیاته قرباني ورکړل. موږ د اصلاحاتو کې ازمان کړه افغانستان اوسنی نظام سره یو ځای کیږي. کېدای شي ځینې غوښتنې مداغې وي او باید دا پکې ځای په ځای شي. بل طرف ته که موږ د ولس او اتلس کالو قربانۍ ته وګورو یوازې موږ سره دغه دی چې یو اردو یا پولیس د صفر نه شروع شوي دي او هغه جدا جدا ډلې یو څه ناڅه کمې شوي دي. نو که چېرته دغه اوسنی اردو منحل شي نو بیا به افغانستان د تیرو کلونو په شان د یو لوی مشکل سره مخامخ شي چې هر سړی به د خپل ځان لپاره اردو خپل بیرغ وي او خپل به شان وي. نو مهمه خبره دا ده چې سوله دې وشي، اردو کې د اصلاحات راشي، پولیسو کې د اصلاحات راشي او دا باید راشي ځکه چې یو لوی قوت چې هغه طالبان دی هغه د افغانستان نظام پر شریکیږي. نو دا اصلاحات به پکې راځي او فرمایشات به هم پکې د هغې باید ځای په ځای شي او دا د هغې حق دی.
صالح صاحب، که چیرې سوله د افغانستان د اردو په ډړنګېدو په شرط راځي، دغه سوله بی اهمیت لري؟
نه، که چیرې د طالبان د افغانستان د اوسنی اردو په ډړنګېدو باندې راځي، زما په نظر باندې موږ او تاسو باید خبرو ته دوام ورکو او هغه په دې قانع کړی شو چې دا د اردو او د افغانستان د ولسونو په خیر ده. که تغیرات غوښتنه یې هغه باید تغیرات پکې راشي او اردو باید د صفر نه لنګه نه شي. باید موږ اردو وساتلی شو. کله کوم ملکونو کې چې اردو نه وي د هغې تاریخ هم نه وي او د هغې مشکلات هم ډېرېږي چې موږ تاسو دا تجربه هم لرو.
او څوک د اهداف تعقیبوي تر څو پورې د افغانستان اردو لنګه شي؟ دغه
اوس په هغه برلاسه دی ته سوال کې ګدایي کې ګرځي هغه ته دې ته اماده کوي چې کله ته اردو بولنګې کله به تاسو سره ګورم کله به دا د هغې برلاسي ده. که چېرته موږ افغانان چې دا اوسنی نظام دی دا د یو قوي ادرس طالب سره خبرې وکړو هغه هم انسان دی، مرګ نه ویریږي، هغه هم سوله غواړي. ولې موږ ضعیف وي په دغه اندازه کې موږ نه یو چې طالب سره مخامخ خبرې وکړو. دا د هغې یو قوي ادرس نه خبره ده، هېڅ امکان نه لري چې طالب د اردو دی ړنګه شي. دا یو فشار دی د افغانستان په حکومت باندې.
موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح و چې زموږ همکار رحمت افغان ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به هم محمد واصل وصال ته غوږ شو چې اقتصادي خبرونه برابر کړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې په سمنګان ولایت کې 125 هکتاره سرزمینه جوړ کړې دي. دغه وزارت ویان اکبر استمینن ازادي راډیو ته ویل دا سرزمینه د خورم او سرباغ ولسوالۍ په شیخ علي، سایقریه او تاترچل سیمو کې جوړ شوې دي. خغل رستمی وایي دغه شند د سرزمینو د جوړولو د پروګرام لري دغه ولایت مرکز ایپکو ته نږدې په 90 هکتاره ځمکه کې طبي بوټي هم کرل شوې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو مخې د افغانستان سلويخ سلنه ځمکه سرزاینه جوړوي او په کلونی ډول له دغو سیمونه 1,500,000 ټنه واخه تر لاسه کیږي. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې په کندهار ولایت کې یو سنتي نندرتون جوړ شي. د دغه ادارې رئیس رحم الدین حاجی اغا نن ازادي رادیو ته ویل په دغه نندرتون کې چې د کندهار ولایت د قانون او صنایع خونې په نوښت جوړیږي، د نوموړي ولایت ټول تولیدات لکه قیمتي ډبرې، طبي مواد، وسپنیز آلات، لاسي صنایع او نور نندارې ته وړاندې کیږي. حاجی اغا وایي په دغه نندرتون کې د ګډون لپاره د ټولو زنونو سوداګر او صنعتکارانو ته بلنه ورکړل شوې ده. د نوموړي په خبره د داسې نندرتونونو جوړول په هیواد کې دنه د کورنیو په ځانګړي ډول د کندهار ولایت د تولیداتو پیر او بازار موندنې ته زمينه برابروي. دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بې یو بورې 50 کیلو قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو بورې 50 کیلو بوره 1160 افغانۍ، یو درنې منې بورې ورجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، او دغه شان یو لیټر پېټرول 250 او یو لیټر ډیزل هم په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شازده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ واسره کوړاندې داسې بدلیږي، یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 93 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 99 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درې چارواکي د ولسمشر غنی لخوا ګوښاو پر ځای نوي څیرې ګمارل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی تیره ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا بدلون د کاري وضعیت د ښه کېدو په خاطر رامنځته شوی. د امنیتي چارو ځینې کارپوهان وایي تر هغې چې سیستم اصلاح نه شي یوازې د څیرو په بدلونونو وضعیت نه ښه کېږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر غنی په یو تازه پریکړه کې د کورنیو چارو وزارت لومړی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال محمد ابراهیمی او له تروریزم سره د مبارزې رئیس نجیب امان له دندو لرې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د خبر له تایید سره وایي د دوی پر ځای عبدالصبر قانی د لومړی مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي معین او ماهر یعقوبی له تروریزم سره د مبارزې د رئیس په توګه د شنبې پورس په کار پیل وکړ. د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو توول دا ګام په امنیتي وضعیت کې د خوالي او د جرمونو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوې ده.
لا شک پرته دا کسان د پوهې، ورتیا، استعداد، کاري ورتیا او مسلک خواندان دي. په دې اساس موږ ډاډه یو چې دغه کسان په تغییر سره به هم د امنیت برخه کې تغییرات راشي، هم د جرایمو پر وړاندې به د مبارزې په برخه کې کوټل ګامونه واخیستل شي، او هم به هغه نور چارې چې د خپل د دوی د وظیفوي دندو د لایو مطابق.
خو ښاغلی رحیمی د دې دلیل په اړه چې پخوانی درې چارواکي ولې له دندو لرې شوي ډېر څه ونه ویل. د کورنیو چارو په وزارت کې نوي بدلونونه داسې مهال شوي چې تل له نامنیو او د جرایمو له لوړ ګراف څخه شکایتونه او راپورونه ورکړل شوي دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینو غړو بیا بیا ویلي په لویو ښارونو په تېره هم په پلازمینه کابل کې د جرمونو ګراف د اندېښنې وړ دی، خو پر وړاندې یې لازم اقدامات نه کېږي. دوی دا هم ویلي چې په کارپو او وړ کسانو ته د کار د سپارلو پاړه باید د اصلاحاتو جدي ګامونه واخیستل شي ترڅو په وضعیت کې څخوالی راشي. خو د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن وروستیو بدلونونو ته په کتو وایي یوازې د څو کسانو عدلون بدلون درد نه دا واقعوي، بلکې د دپو وینا د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخو نورو بنسټیزو تغییراتو اړتیا ده.
باید بالای
نهاد سازی تمرکز بگیره. دوی په اساسي توګه باید د بنسټونو په جوړولو کار وشي، ځکه چې دا کار ګټور واقع کیږي. بدلونونه د لیدلوري په اساس رامنځته کیږي چې زما په باور شخصیتونه پکې هغه وخت رول لري چې په سمه توګه کار وکړي. بلسمشر محمد اشرف غنی څه باندې 15 وړاندې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ویس برمکوم له دندې لري او پر ځای امر الله صالح وټاکه. خو ښاغلی صالح هم هغه مهال له وزارت استعفا وکړه چې د لومړي مرستیال په توګه د ولسمشر غنی له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شو. اوس بیا د ولسمشر غنی د حکم له مخې د دغه وزارت چارې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم بهرنۍ مسله. ټاکل شوې ده چې اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. اروپایي هیوادونه پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو ته اته ورځې مهلت ورکړی چې بیا ځل انتخابات اعلان کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل جزئیات راټول کړي دي. هغه ته ورزو د پراګ په سټډیو کې د تکل صاحب ستړي مشي. کوم اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې خوان ګوایدو د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني او په وینزویلا کې وضعیت څنګه ناڅاپه بدل شو؟
سلامونه اکرام صاحب. و اروپایي هیوادونه جرمني، برتانیا، فرانسه، بلجیم، هالند، اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. دا په تاسو کې ده چې واشنگټن د وینزویلا پر پوځ غږ کړی چې د اپوزیسیون د مشر یعنی ښاغلي ګوایدو ملاتړ وکړي او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قمندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز هم ویلي چې له ګوایدو څخه د هیواد د نوي ولسمشر په توګه ملاتړ کوي. 15 کلن خوان ګوایدو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د تیر 2013 کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته یې په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې لپاره لوړه وکړه د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلی تورن شوی. د مادورو پر ضد اعتراضونو په لړۍ کې تیرونی 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د پخواني ولسمشر هوګو چاویز له مړینې وروسته د وینزویلا ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د وینزویلا د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله د اپوزیسیون او د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. اکرام صاحب،
لکه څنګه چې مخکې وویل شول تکل صاحب چې اروپایي هیوادونو پوخانی ولسمشر نیکولاس مادورو ته اته ورځې مهلت ورکړی، دغه مهلت اصلا د څه دپاره ورته ټاکل شوی؟ یعنی اروپایي هیوادونو څه غوښتل او د مادورو ځواب څه و؟
اروپایي هیوادونو له ولسمشر مادورو غوښتي وو چې د فبروري تر 3 نیټې پورې، یعنې تر نن ورځې پورې چې دا اوس موږ تاسو خبرې کوو، نوي انتخابات اعلان کړي. کنه نو دوی به د ګوایدو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې ده او دا وړاندیز یې د دې هیوادونو لخوا یو ډول سپینسترګي او ګستاخي بللې ده. مادورو پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. البته اکرام صاحب، د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتین امریکا مهمو هیوادونو لاله مخ کې د په مخالفت کې، یعنی د مادورو په مخالفت کې، له خوان ګوایدو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې له پخوا نږدې اړیکې درلودل د ګوایدو د اعلان مخالفت کړی. اکرام صاحب، مادورو په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه په خپله پرونۍ وینا کې او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې د تا د ملاتړ ډاډ ورکړی.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د مالیه وزارت د بیزایه شویو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او امنیتی ځواکونو له کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د یو وجهي صندوق د جوړولو خبر ورکړي. د دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه صندوق د ولسمشر په فرمان جوړ شوی چې د مالیه وزارت لخوا کنټرولېږي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
د افغانستان حکومت بې ځای شو کورنیو راستنیدونکو کډوالو او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو غړو ستونزو ته د رسیدنې په هدف هڅه کوي چې د پیسو د وجهي صندوق پر رامنځته کولو سره د دغه کورنیو سره د ځمکو د ویش په برخه کې مرسته وکړي. د مالی وزارت چارواکي د یادو کورنیو د ستونزو د هواري لپاره د دغه صندوق جوړیدل مهم بولي، وایي چې یاد وجهي صندوق د ولسمشر په فرمان رامنځته کیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو امیر فردین معرفتی د شنبه پر ورځ په ازادي راډیو ته داسې ویل:
هدف از صندوق آماده ساختن زمین و
دی وای د دغه صندوق ته رامنځته کولو هدف به ځای شو کورنۍ او کډوالو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنۍ غړو ته د زموکو سرپناه برابرول دي. دغه صندوق په مالی وزارت کې دی او د دغه وزارت لخوا کنټرولېږي. د دې کار لپاره باید یو شمېر کمیټې جوړې شي چې کار پر روان دی. ښاغلی معرفتي وایي دغه کمیټې به شکایتونو ته رسېدنه کوي، ستونزې به هواروي او مستحقین به مشخص کوي. نوموړی وایي دغه صندوق د حکومت د ملي بودجې، نړیوالو ډونرانو، خصوصي سکتور او د ملي سوداګرو په مرسته تمویلېږي چې څارنه به د داخلي بېځای شوو کورنیو کمیټه، اجرایه ریاست او د ولسمشر په مشرۍ د مهاجرت عالي کمیسون کوي. د افغانستان د مالی وزارت د چهارشنبې په ورځ د بېځای شوو او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو کورنیو سره د مرستې لپاره د پیسو د وجهي صندوق د جوړولو د میکانیزم طرحه د بېځای شوو او راستنیدونکو کمیټې په اجرایوي ناسته کې شریکه کړه چې ومنل شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هیواد ته د راستنه شوو کډوالو شمیر 9,600,000 او د داخلي بېځای شوو شمیر بیا نږدې 2,000,000 تنو ته رسي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي د پیسو د دغه صندوق د جوړولو طرحه د افغان حکومت ده چې د نړیوالو بنسټونو په هوکړې جوړیږي. خاغلی بلخی ویل چې دغه مرستې ټولو هغو کسانو پورې اړوند دي چې هیواد ته راستنه شوي او یا هم په کور دننه بېځای شوي دي.
صندوق
واجب بالاخره در مجموع برای عادت کنده. دی وای دغه وجهي صندوق په ټوله کې د راستنیدونکو لپاره دی. زموږ کوم هیوادوال چې له نورو هیوادونو راځي دغه سره هم د دغه صندوق لپاره مرستې کیږي. یعنی په ټوله کې راستنیدونکو کډوال بې ځای شوي او د امنیتي ځواکونو د شهیدانو د کورنۍ سره په دې کې مرستې شامل دي. اوس مهال موږ له هیواد بهر 6,500,000 کډوال لرو چې په تدریج سره هیواد ته راځي. حسن موکړه په هیواد کې د امنیتي سرتیرو د شهیدانو د کورنۍ او د شمیر په اړه هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نشو. په ورته وخت کې یو شمیر حقوقي کارپوهان د حکومت لخوا دغه صندوق جوړېدل یو غوره اقدام بولي، خو ټینګار کوي چې له لارې راټولېدونکو مرستې باید مستحقو خلکو او کورنۍ ته ورسیږي. له دې ډلې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وایي حکومت په دې برخه کې د فساد د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو لپاره باید یو ځانګړی کمیټه وګماري چې مستحقین په نخه او د غمرستې په عادلانه ډول وویشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
زموږ غږ ازادي رادیو ناورې درنو دوستانو روانه خبرونه هم دا زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. پته مو ده azadiradio.com. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه یاورو.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د مسکو پر روانه غونډه او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سرنګوالي پراخ بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼه لیکلې ده چې روسیې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او طالبانو ته د مسکو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. روسپانه لیکه چې په دې غونډه کې به محمد محقق، عطا محمد نور، حکمت خلیل کرزه، محمد اسماعیل خان، پخوانی ولسمشر حامد کرزه او عبدالهادي ارغندوال برخه واخلي. خو د روسپانه په وینا ځینې سیاسي ګوندونه په دې باور دي چې د افغان حکومت د استازو د حضور پرته به دا غونډه بې نتیجې وي. مسیر روسپانه بیا د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راغستې ده او لیکلې ده چې دغه غونډه له افغان سولې سره مرسته نشي کولی او افغان حکومت پکې ګډون نه کوي. خو د روسپانه په وینا طالبانو په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی او په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونه هم خپل استازي استوي سو په غونډه کې د دوی استازیتوب وکړي. دنیا ورځپاڼې په یو غټ سرلیک کې د محمد محقق په حواله بیا لیکلې ده چې افغان حکومت د سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو مخه نیسي. ورځپاڼه لیکي چې محقق په خپلو خبرو کې د زلمی خلیلزاد هڅو ته په اشاره ویلې ده چې امریکا هڅه کوي روانه جګړه پای ته ورسوي او طالبان بین الافغاني خبرو ته حاضر کړي، خو ولسمشر غنی نه غواړي چې دا مذاکرات بریالي شي. خو ورځپاڼه دا نه دی لیکلې چې ارګ ماڼۍ د محمد محقق تورونو ته څه ځواب ویلې ده. هیواد دولتي ورځپاڼه به د مسکو پر روانې غونډې ته خبرګون خودلې او هغه د افغان حکومت او حاکمیت پر ضد د روسیې یو هڅه بللې ده. ورسپانه لیکلی ده چې روسیا په سرګند ډول له طالبانو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې هڅې ناکامه کړي. ورسپانه لیکلی ده چې د مسکو په غونډه کې ګډون ملي خیانت دی او د سولې لپاره دی پر نور معقولو لارو او د امریکا په سر په پیاوړي دریځ پانګونه وشي. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی بله مهمه مسله ده چې د کابل ورسپانو پرې بحثونه کړي دي. مسیر ورسپانه په خپل لومړي مخ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس عمر داودزی په حواله لیکلی ده چې د امریکایي ځواکونو بې پلانه وتل به افغانستان د خونړۍ جګړې په ډګر بدل کړي. ورسپانه لیکي چې ښاغلی داودزی ویلې دي پکار ده چې په دې برخه کې د بیړې پر ځای د بهرنیو ځواکونو د استلو لپاره په یو منظم پلان کار وشي. ورسپانه لیکلی ده چې افغان ولسمشر هم له ټرمپ نه غوښتي دي چې په دې حساسو شرایطو کې د ځواکونو د بې پلانه استلو پرېکړه نه کوي. خو دنیا ورسپانه به له افغانستان او سوریه څخه د ځواکونو د وستلو لپاره د ټرمپ له پریکړې سره د امریکا د سنا د مجلس پر مخالفت بحث کړی دی او لیکلی دی چې د سنا مجلس په لوی اکثریت دا طرح رد کړی دی. د ورسپانه په وینا د سنا مجلس دا باور څرګند کړی دی چې افغانستان او سوریه کې لا هم اسلامي توندلارې ډلې فعاله دي چې د امریکا امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي. ورسپانه لیکي چې د امریکا د سنا مجلس پرې ټینګار کړی دی چې د تروریزم په خلاف مبارزه او له خپلو متحدینو څخه دفاع د امریکا مکلفیت دی چې باید تر سره کړي.
وخت 12 بجې او 10 دقیقې.